روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننی پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روغتیایي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړې هوا له امله، همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلونزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي. د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغو ټولو مواردو به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورټ وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورټ شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. پا په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت نوور چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر نه روغی شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاو می جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفی الله ستان ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نوري بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شین وار سره خبرې وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده لکه سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخی. دغه ناروغي ولې زیاتېږي دوی ته خراغلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اړیدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخواله دی او د هوا لوګی ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوی د هوا ککړتیا ډیر رول لري. د هوا یخواله دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي دا غوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخواله یا د موسم تغییر د بعضي امراضو په منځ تراتک کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې دا غیر د وجه نه مطلب زدي مرض منځ تراتک سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ تراتک سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغه شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دي چې ترغو ناروغ ډېر له پښو نه لوي یا غره وختون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چاته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی مو وشي او دی اورز نه دو اورز نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي یعنی که یو عادی تو خیر وی او یو اورز دو اورز وی او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلی ته بنو وی ورسره نوخه خبره ده چې هغه هغه بازي احتیاطي تدابیر چې هغه مات استفاده ده یا د پرنج په وخت کې د نور خلکو په مخ کې پرنج کول یا د نور خلکو نه لږ ځان تواله دا و کی خو کچیرته په دې باندې پویږي چې ځان درد ورسره وی تب وی ورسره تو خیر وی سوی درد وی او د دې شدت د اورز نه بل ورزیتیږي ناروغ اشتیا د لاس اور کوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخ کې یاد اوریو چې انفلوئنزا دا یا کووید د کورونا ناروغي چې تنفسي ناروغي دا یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغي سبب کیږي کچېته یو ډاکټر دا غي تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا دا یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده دا غیت مخنیوی د لپاره بس توسيګانی چې ناروغ ته وکول شي تداوی په مورید کې ورته باز د غدي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکول شي چې سست کارونه باید دا وکي دوا واخلي دوا په سن کې خوراک باید څنګه وکي د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کوو ساتي یعنی د کورنۍ غړي دام یو مسولیت جوړیږي چې مطلب سو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته ازما د طریق انتقالیږي نو هغه کس باید ډیر محتاط اوسي ډیر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارې ترافیک چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي نو د ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کوي د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کوي او د ناروغي په مورید ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري مدارن زمونه ناروغي یا خطرناک ده قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفت کوي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي
په کابل کې خو بلا هوا ډیر سړه وی او ورستر بلې د غوا سړیږي په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې د بخاريګان چالان کړی یا مرکز ګرمیانه په کورونو کې بخاري چالانې او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل یا به قیمت وی او ارزان به خو به توان بیلت نه یعنی ارزان لرګي او نور مواد چې استفاده کیږي هغه هم کیفیت له اساس هم نه وي دا څومره د هوا په کړیدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتې دوه کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول غنره ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خدای یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدای د بل طریقې آلودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه آلودګي هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی ولته هغه څوک چې مطلب د خپل کوټو په تاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضي حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغه خپل وتاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولې نو دا هغه ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي ترڅو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي خپل کور ګرم کړي خو محیط ډیر ککړ شي او دا غیر طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیات شي د دې مرض دغه زیاتیږي شدت زیاتیږي هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کوي یعنی آلودګي هوا چې دا هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمنې ولري هغه د پاره د سږو چې یو څوک مطلب سیګرټس کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کی کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي او حتی بعض کسان چې مطلب د اساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا د دې ډیر ولري خصوصا په دې موسم کې چې یو طرف هوا یې خوي د بل طرف آلودګي د هوا ډیره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لري
موږ په اوسنی حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره عمره مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نو امراضونه لري، ریس فاکتورونه ونه لري، غوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازه یې زیاته ده. بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده. اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس مکران دي په دوامدار ډول سګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته ده، خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته، که څنګه ده؟
او اوس کووید چې دی هغه شدت او دغه یې له منځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس دی، وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی، او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپینګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه یې ډېره زیاته وه، او هلته حتی شدت یې زیات و، او د مصاب کېدو اندازه ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري. دغه کسان په مصاب کېږي، او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکریننګ وشي، او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کېږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کېږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کېږي، اراض علائمو له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ یې تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته ده. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار کولای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنې او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه باندې خبرې کوو. لاغې ډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینوارې، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینوارې، د ماشومانو او همدارنګ د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغه یخ هوا وخی، هغه ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چیرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخ هوا څخه وساتل شي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شرې خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چیرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په نوښت مراجعه وشي، ناروغ ته شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کیږي، نو ممکن ډیر داسې وي چې ډیر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي نه تداوي کیږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډیر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي، او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لب وي په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په سپاتل د پاترابو کې ناستي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړل تاسو، په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه واکسینو نو شي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارټ لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا د هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري، چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چیرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کیږي، او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځ ته راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې، هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري، د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدا چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ور باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتې، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې موږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې اوسوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب یا هغه اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي، ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجي په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجي کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متره یا درې متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاس شي دا مستقیمه هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنیو څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجې پیدا کېږي. که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نه شي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجې کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناکه کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې د خوانه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولې هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووډ ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي نو که چېرته د څلور ساعتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړتیا شدار اخلاص شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغیر او تبدیل دا ډېر مهم دی که شداری وي که دروازې وي دا باید دس نه څلور ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به زه خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مره بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ مننه کومه اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډېر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی او سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرۍ ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي د مرض د تشدد سبب کېږي غواړو نه پرهیز ورکوو ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي سلاد نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده چې هغه لیمو کې دی نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي همداسې تازه وخوړل شي دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي میوجات دي ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده نخود دي غوښه ده یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي منرالونه دي پروټین دي کاربوهایډریټ دي شحمیت دي یعنی زموږ بدن هر یو برخه یو نوع دایته ضرورت لري ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري که چېرته زموږ خوراک منظم وي زموږ خوراک قوي وي زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نو خود شیدونه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل په حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي دواګان اخلي دي یا د باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتر ادا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي مثلا وایرسي مرضونه دي هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی سوار لسورځي وخت لري یا بعضي بکتریاګانې دي په مغاول ساتونه کې چې مطلب تداوي شي اول سلی ساتو کې اته سلی ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغه ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغه د انتشار سبب کیږي بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحه چې هغه هلته نفوس زیات وي مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کې نه دا ورسره په منځ کې یو ځای کې نه یو ځای نسته پسته کې دا باید لږ لري واره واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي لږ جداوالی واخلي لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوړي وکړل چې ماسک استفاده شوه د برنجې او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض دغه طریقه انتقالیږي لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي د تماس په واسطه انتقالیږي هغه باید د تماس نه باید مخنیوي وکړي یعنی لاس پاک پریمینځي بار بار پریمینځي د لاس د تماس څخه باید مخنیوي وشي تر څو د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي ځکه دی بار بار هغه پرنچۍ کړی وي په دې کالو باندې د لاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره ده چې حفظ الصحه مراد شي فاصله مراد شي دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو
ډاکټر صاحب د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکي دا چې په زینو حالاتو کې خوب تبن مسلمانانه ټولنې جمعهتونو ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په زینو سیمو کې یا په زینو سیمو کې بس لګونه کسان جمعهت ته ورزي ممکن د دوه مینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زموږ استاد دین خو ډېر سنتیوي لري هغه څوک چې ناروغ وي هغه لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې د لمونځ په کور کې وکړي یوازې دام نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسو به دا وایو چې صحیح ده مونس فرض ده خو جماعت کې ویل به فرض نه وي ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کیږي نورو ته ضرر رسیږي او نور پرې مصاب کیږي نو که چېرته دا خپل مونس تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي یو څو ورځې د هغه ټولنې
چاته مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور د جماعت شو چې هلته باندې تزیدا به یو څو ورځې استراحت وکړي غرمز په کور کې وکړي او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لرېوالې وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي. نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي. هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنکړي ورته لاس ورنکړي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی. مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي ځان ښه خوراک وکړي واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په ښه شکل سره واکسین شي هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي هغوی ته د انفلوئنزا واکسین نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسمې اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلې دی کوشش دي وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت یې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي. نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینواری ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا سینه او بغال زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي. دا چې کورنۍ باید څه وشي ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي خصوصا په ژمي او په هر حالت کې ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूर मृषि پتا تا پات چشی بیا با ما تا پات چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وستونا تا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملشی
ازادي رادیو څلورويش ساعته لته تاسو سره ده.
سره خبري نغمه د بلبلانو کړه شیلا سره خبري د فکر اندېخنې کوي دانا سره خبري د مخرنا کوي د زړه درزا سره خبري چشپوند اباده کوي سهارا سره خبري مجنون هم د سهارا کوي لیلا سره خبري زاهد کوي په کنج کې د مولا سره خبري کوي هم لیونی خپل سودا سره خبري لګیا دي دنیا دار کوي دنیا سره خبري دیندار کوي حورانو د ماوا سره خبري نو کوي ټوله دنیا ټوله دنیا سره خبري انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیاں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
مرما دل وا رجانا نیاما مابا داغت با مرمی دل وا رجانا نیام بے کندی بری دیدہ لگمائے آئی دل وادل خان علالو کندی بری دیدہ لما
یا بازی زنیم چیزڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی زنیم چه زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
جمبولا بتا بفهمم گپتا تو جمبولا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرمان الوا رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما ای دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمے دیا کم خوگی گی داستا بتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بی اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم و تابا داغت با مرما دل را تجانا نیوم بی کندی بردی دل ما
جلان پتر توپک سوری سوری شین خوگی گی جلان پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ای چی گولا لیسترگی دیڑکی شیلنم خوگی گی چی گولا لیسترگی دیڑکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
دوخ